ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لسمه ده، چې د 2023 میلادي کال د اګوست د اګوست میاشتې لومړۍ نیټې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي شوې ده. د دوحې په دو ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د افغان ښځو او نجونو او د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج دافره کارن دکر هم حاضر وه. طالبان ویلي چې له امریکایي پلاوي سره پر بشري حقونو سربیره له تورو لستونو د طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو ارزه کافی خو تقاضا کمه وه، او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سږکال زیات شوی، خو له جنوري تر جولای میاشتې پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادی کړي، نو دا هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په افغانستان کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشري مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف وپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي چې د جولای تر پایه یوازې 144 میلیون ډالره یې ترلاسه کړي دي، چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې پرتله د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له وجې دا اداره مجبوره ده چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یو ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي دي. د هغه په وینا یو ډرون د کالج د لیلی پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ادارې دا اور وژلی دی. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټي وي شبکې راپور ورکړی چې د 4 ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي دي چې د اورګاډي تمځایونه بند کړي او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایي معتدله او وچه ده، د ورښتونو وروستۍ کچه ډېره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بېسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې مهم راپورونه لرو. و خبرې چې د واشنگتن ځانګړې استازي رینا اميري وایي چې په دوحه کې د افغان ښځو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړې. بلخوا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو له غونډې نور تازه جزئیات راوتلي دي.
وسنی حالاتو کې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات بدر کړو او په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي له افغانانو سره د مرستې لپاره د جمعې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي څخه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلامیې یا بیان په اړه نور جزئیات له فریده سیال نه اورو چې د شبه په مستقیمه اړیکه سره ده. فریده جانې مهرباني.
مننه تکل صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه اعلامیه چې پرون ناوخت خبره شوې ده، پکې ځینې مهمه مسایل باندې تمرکز شوې ده چې زه به مهم ټکي له تاسو سره شریک کړم. پیل به د افغانستان اقتصادي وضعیت څخه وکړو چې په بیګانه خبره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوې ده او د مرستندوی ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصولو لمخې د مرستو پر دوام او اړتیا پکې ټینګار شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د شمیرو لمخې په افغانستان کې په ملونو له وګړي د خړو په ګډون د نمړنۍ اړتیاو په پوره کولو کې لستون سره مخامخ دي. په دغه راپورونه چې پرستیو کې د سازمانونو ورکړي دي، په افغانستان کې 14 ملونو وګړي په دینه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ لپاره به دوی څو خوري او لکومه به کوي. په دې لامل کې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتل دي چې له هغو تګلارو هم لاس واخلي شي. په نتیجه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو نجونو او د زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. دا 2018 کال لاګیستا کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوې دي، لشبګم ټولګي او پرتای پنجونو د خونځو دروازې تړلې دي، د پاتورونو څخه راګرځولې دي او همدارنګه په ټولو نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. همدارنګه د طالبانو له پلاوي سره د دوهې په غونډه کې امریکایي چارواکو د نیونو د رسنیو د ځپنې او پرمسبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامیې مخې متحده ایالاتونو د افغانستان د خلکو د حقوقو غوښتنو چې باید د حقوقو درناوی وشي او د هیواد د راتلونکو د جوړولو لپاره یې غږ واوریدل شي ملاتړ شوی دی. نړیواله ټولنې د طالبانو سرپرست حکومت ټول شمول نه دی بللی او ویلي دي چې د افغاني ټولنې د ټولو طبقو استازي پکې ګډون نه لري، خو طالبانو بیا د خبر رد کړی دی ویلي چې د دوی حکومت ټول شمول دی. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالی وزارت لاستاس سره کتلې دي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه ورسره هم خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغه وروسته معلومات ته پام اړولی دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال د انفلاسیون د کمښت د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندوی کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 18 خپور شوی هم ویلي دي چې په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتل انفلاسیون منفي و. د توکو ارزه کافي خو تقاضا کمه و. له 50% زیاتې افغاني کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې لستون دو سره مخامخ و. د نړیوال بانک راپور د غراز ویلي دی چې له ده سره چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال له جنوري تر جولای پورې د افغانۍ ارزښت د لوی و اسعارو په وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې کتنه کې د غراز د هم نوټ کړی دی چې طالبانو په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د متحده ایالاتونو او د متحدانو پر ضد د افغانستان خاور وکارول شي او نور هیوادونه وګواښل شي. خپل ژمنو ته دوی ویلي دي چې طالبانو پام کړی دی او دواړو لورو د امنیت په برخه کې د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبرې هم کړې دي. امریکایي پلاوی د هم منلي دي چې په افغانستان کې پر روسي وګړو په پراخو تروریستي حملو کې کموالی راغلی دی. دې مسلې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم چې په تیر حکومت کې به تل په جګړو او د نامنۍ او په پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه شمیرې خپرولې. تېره میاشت په راپور کې په اړه ویلي وو چې په نږدې دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، په دغې ملکي مرګ ژوبله کې کموالی راغلی دی. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې امریکایي چارواکو د دې غوښتنه هم کړې ده چې نیول شوي امریکایي اتباد له قید او شرط پرته خوشي شي، ځکه په وینا یې دې مسلې د مثبت عمل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی دی. خو په دې اړه چې اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو په قید کې څومره امریکایي اتباد څه نه دي ویل شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو هڅې ته هم پام اړول شوی دی. ویل شوی دی چې متحده ایالاتونو هم دې ته پام کړی دی چې د کوکنارو پر کښت د لګول شو بندیزونو په نتیجه کې د کوکنارو په تولید او حاصلاتو کې هم یو څه کمښت راغلی دی. همدارنګه دغه دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او د اقتصاد د ښه کېدو په اړه هم خبرې کړې دي. تکلیف چې وخت کم ده، که اوریدونکي غواړي چې د اعلامیې ټولې برخې واوري کولی شي د ازادي راډیو ویب ته ورشي.
ډیره زیاته مننه له تاسو فریده سیال د ازادي راډیو خبریاله و چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو د تیرو دوه ورځو خبرو اترو جزئیات راکول. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې پاس اس د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دې غونډې په اړه په خپل ټویټ لیکلی دی چې په دوحه کې له طالب چارواکو سره د افغان ښځو د حقونو په مسله جدي خبرې کړې دي. حسیب تلاش را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره. تلاش سه
سلامونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په دوحه کې له طالب چارواکو سره غونډه کې په مکرر ډول د بشري حقونو د اوسني حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خځو او انجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځنګړي ډول په افغان جنو او خځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره دغه خبرې متمرکز وي. میرمن امیری چې د امریکا متحده د پلاوی یو برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا په طالبانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ. دې زیاته کړې چې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول، په رسنیو او بیان ازادیو د فشار ختمول له طالبانو وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې ده چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او پر ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته د طالبانو درناوی اساسي ارزښت لري او دوی باید دې ته درناوی وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنۍ حکومت د افغانانو په ځنګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د حقونو په پراخه نقض تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محروم کړي دي، هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محو کېدو غوښتنه شوې ده. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو حکومت اعلامیه خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د توماس فیس او رینا امیری په ګډون پلاوی کې هغه موارد مشخص کړي دي چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. خو پښتنه دا چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شننکه یو سمي او سوزای زدیر لو توای چې د طالبانو سره د نړیوال ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی. په وخت ورته وخت کې په خوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه بیا د ستونزو د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی به چارواکو له دې وړاندې هم له طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړې دي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې بربنسټي په افغانانو په ځنګړي ډول په افغان جنو او خود طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه یوسي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د افغانستان د بشري حقوقو او میرمنو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لینا امیری د سرګندونو جزئیات اورول. په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د متحدو ایالتونو د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد نشیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. یو غواړم چې په همدې موضوع بحث ورسره وکم. آزاد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ چې له دې غونډې سره د امریکا او د طالبانو د حکومت اړیکې یو نوی پړاو ته ورننوتی دي؟
سلامونه درنښت. که چیرې دوه کلنۍ د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي، تقل صاحب او د مشاهده او د څېړنې له نظره ورته وکتل شي، نو دا ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ اړیکې پخوا هم وې، یعنې د دوهیر تړون را په دې خوا په دې دوه کلونو کې، لیکن هغه اړیکې تر یو بریده پورې هغه انعطاف چې متحده ایالاتونو ښوو د طالبانو سره هغه تر یو بریده پورې پټې وې اوس ښکاره کېږي. ټامس په خپله خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تهدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا په وار وای ویل شوي د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم شوي دي. دا د ښکارندوی کوي چې یوه همغږي شته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کېږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته ویل
کېږي. آزاد صاحب، فکر کوئ چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوئ کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلیت چې طالبان حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کېږي. که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولی، او ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لیکن طالبانو د حکومتولۍ چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولی، یعنې هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارت چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نه، په اوس مهال کې نه. البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېرې شي، لیکن د طالبانو د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د یو دولت د حیثیت هغه نسبي شکل پیدا کړي چې اوس له دې ته خورا ډېر وخت لیدل کېږي څه ډول چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوئ چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي، په دې خاطر چې له طالبانو سره ډېر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډېره په زړه پورې نه وي؟
تکل صاحب، تر دې وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم، ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې، داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري. لیکن دلته د دوو کلو ژوند چې ملاقات وکړ، د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره، ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګ دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي، په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د دفاع په سنا کې یا د دوی ولسی په جرګه کې، هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي، تر یو بریده پورې وخت نا وخت دغسې ټکي پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی یا په اپوزیشن کې دی په هغه باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېری پریکړې سپینه ماڼۍ نه کوي. د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو بهتره معلوم ده چې کانګرس دی او په کانګرس کې هغه د ریپبلیکنز هم ناست دي. تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کېږي چې په کې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو مشین دی چې چلیږي. اما ظاهرا د رسنیو دپاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغام باندې نیوکه کوي، په ټوله کې نه، د بایډن پریکړه د بایډن څرګندونې یا د سپینه ماڼۍ څرګندونې یا د مامورینو یا د ادارې څرګندونې د ریپبلیکنز دخوا په یو باندې نیوکې، په ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره دی مخ نه کړي.
مننه. او یوه وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکړي، آزاد صاحب، چې دغه اوسنی نږدېوالی په اړیکو کې په څرګندونو کې دا به د طالبانو د حکومت لپاره په کور دننه کوم فرصتونه په لاس ورکړي یا د ځان په ګټه د کومو تبلیغاتو امکان به ورته برابر کړي؟
د طالبان د ځان په حق له باندې تبلیغاتو خورا ډېر فرصت دی ورته ورکړی دی، تر دې وړاندې هم ورکړی دی. دوی په وار وار د دوی چارواکو که تاسو متوجه شوي په وار وار په خپلو څرګندونو کې ویلي، په رسنیو کې ویلي، زما سره ستاسو په رسنیو کې بحثونو کې ویلي که چېرې متحده ایالاتونو د طالبانو سره ستونزې درلودې نو 40 میلیونی هغه اونیزه کڅوړه به نه رالېږلی. دا د طالبانو څرګندونې دي، یعنې همیشه د دې دریځ څخه په خپله ګټه باندې استفاده کړې ده. اما د عام افغانانو لپاره په کور دننه تر اوسه پورې داسې څه فرصت نه لیدل کېږي. البته که چیرې دا وضعیت د دواړو البته د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لا ډېر قوي شي، د دې اړیکې او پانګه اچونې ته لار مساعده شي یا بیا هغه بندیزونه چې لګېدلي دي هغه کم شي، نو د عامو خلکو دپاره به یو ګوله ډوډۍ ممکن پیدا شي. اما په ټوله کې 99% ګټه د متحده ایالاتونو طالبانو د اړیکو یوازې طالبانو ته رسېږي، نه افغانستان ته او نه افغانانو ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو. د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
له آزادۍ رادیو خبرې مجله اوري. نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی دی چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته خو تقاضا کوونکي کم دي. دا راپور نور جزئیات هم لري چې د خاطر پردیس د آزادۍ رادیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او تفصیل اوروي. پردیس صاحب،
نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفی شوی دی. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه، خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې به یې ټیټ شوی دی. په راپور کې راغلي چې تر 50% زیات افغان کورنۍ د پام وړ ننګون سره مخ دي او په خپل ژوند کې د دوام لپاره په زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو پیسو تکیه کوي. د دې راپور په دې راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو په راټیټولو کې مرسته کړې ده. همدارس د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارډ ډالر خودل شوې ده. د نړیوال بانک دغه راپور ته بیا د طالبانو حکومت ریاست الوزرا یو اعلامیه خپره کړي چې دا اعلامیه نن خپره شوې، ویلي چې د نړیوال بانک د دې راپور هرکلی کړی، ویلي چې دا د حقیقت نه ډک راپور دی. د طالبانو دغه ادارې په دغه اعلامیه کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لرې کړي او د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي، نو افغانستان په نږدې راتلونکي کې د ډېرو پرمختګونو برخمن شي. بیا یو شمېر اقتصادي کارپوهان د نړیوال بانک دغه راپور ته متضاد نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې دا راپور په خپل منځ کې ځینې د ټکر ټکي لري، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په دې راپور کې د افغانستان فقر او پام نه دی شوی.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. او اوس هم ورځو یو بل راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د روان کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په موخه د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. وخت مو ډېر کم دی، لیما سپېڅلې راسره ده او په لنډیز سره به د راپور جزئیات واوروي.
کل صاحب تاسو ته سلامونه لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بشري ناورین لا هم دوام لري او د مرستو د کمیدو اندېښنې هم شته. تازه د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویل چې 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼه د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، اوچا ویلي چې د جولای میاشتې تر 1 پورې یوازې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړی چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله له نیمایي څخه کمې پیسې دي. د اوچا په خبره دغه ادارې هغه مهال 1.9 میلیارد ډالر بودیجه په لاس کې درلوده، خو اوس نه. اوچا وړاندې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بې وزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدو داسې ګمانونه رامنځته کړي چې مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو ته مرستې ورسول شي. د اوچا په خبره په افغانستان کې د 2023 کال سیلابونو او زیانونو ته په کتو باید داسې حالاتو لپاره لاسنیوی او چمتووالی ونیول شي. دغې ادارې دغه شان په افغانستان کې د طالبان لخوا غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیزونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ادارې روان کال کې محدودیتونه زیات کړي نشي کولای دغه بهیر او له نورو ننګونو سره هم کېدای شي چې مخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بې وزلۍ او بیکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې ده، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوالې تصویروي.
ډیر زیاته مننه لیما سپیشل د ازادي راډیو خبریاله و چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ورستی راپور جزئیات اورول. قدر من اوریدونکو یو بل راپور هم پاتې دی چې د خبرونې ورستی موضوع ده او هغه د اوکراین د جګړې اړوند مسله ده. جزئیات فریده سیال اوروي.
د نوو راپورونو پر بنسټ روسي او اوکرایني بي پيلوټ الوتکو د دې هیوادونو پر مختلفو سیمو باندې بریدونه کړي دي. په خارکیف کې د دغه حرفوي خونځي ودانۍ تیر شپه د روسي بي پيلوټ الوتکو پنخه کړي وه. دا ودانۍ ساتونکو وایي د دوو بي پيلوټ الوتکو غګونه واوریدل چې د خونځي پر ودانۍ تیر شوي او درې میالوتکې پر ودانۍ برید وکړ. د هغه خبره ودانۍ ور واخیست او وروسته د مرستې لپاره د بیړنۍ خدمتونو اداره راغله چې اور مړ کړي. دا سیمه ایزو چارواکو په خبره برید کې یو کس ټپي شوی دی. بل پلو نن په خارکیف ښار کې پر یو روغتون د برید راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ په برید کې یو ډاکټر وژل شوی او یو نرس ټپي دی. بل خوا نن سهار مسکو یو ځل بیا د بیپلوټ الوتکو د برید شاهد و. روسي چارواکو کیف تورن کړی دی چې په پلازمینه مسکو کې پر یو سوداګریزه ودانۍ د بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا ودانۍ د یک شنبې په سهار په ورته برید کې زیانمنه شوې وه. د کرملن ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس مهال مسکو څومره خوندي دی وویل وخت شتون لري او د مخنیوي لپاره اقدامات کیږي.
فریده سیال وچې د اوکراین او روسیې د جګړې جزئیات اورول. قدر من اوریدونکو له دې سره د خبرونې اورستۍ برخه ته ورنږدې شو. یوازې دغمره وخت لرو چې د نن سپورتي خبرونه واورول. بختیار ساحل نه سایل صاحب.
تکل سب تاسو ټول اوریدونکو اوریدونکو ته سلامونه. او بخښ تاسو غږ منه دا اوریدلې د ورزشي خبرونو د وخت کم مخله مله بواز د خزینه فوتبال نړیوال جام د ورستې سیالیو معلومات باندې کو. د خزینه فوتبال نړیوال جام په ترڅ کې نن لومړی لوب د نیدرلند او ویتنام ترمن تر سره شو چې و د 0 پر وړاندې نیدرلند د سیالي ګټلې ده. نیدرلند یوازینې لوبډله شو چې د روان نړیوال جام په یو لوب کې و ګولونه وهي. بل لور ته به انګلستان د نن د هایتی او ډنمارک په سیالۍ کې بیا ډنمارک 2-0 پر وړاندې دغه سیالۍ ګټلې او انګلستان بیا د چین پر وړاندې شپږ ګولونه تر سره کړي دي چې دغه سیالۍ ګټلې ده. همدارنګه د پرتګال او امریکا ترمنځ سیالۍ بیا په مساوي توګه پای ته رسیدلې ده. تاکل شوی چې سبا د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې د ارجنټاین او سویډن، سویلي افریقا او ایټالیا، پاناما او فرانسې او د جامیکا او برازیل د لوبډلو ترمن سیالي تر سره شي.
د ډیره زیاته مننه بختیار ساحل او چی ورستی سپورتي خبرونه یو راول قدر منوریدونکو لدې سره دا خبری پښتو مجله پاتور رسیده. په بل خبرونه کې به جاوید نعیمی ستاسو کوربه وي.